アバサテラジオ。
السلام علیکم د سحر وبچی دی پدی هله چدا اوراتون کې ورسمو آرامه او نیک مرغوی ز رسوان مراد مو د ازادي رادیو د خبری مچلې اوریدو ترابولم نن جمعه د 1349 لمریس کال د هوت یو اجتماعیت د 2014 میلادي کال د مارچ ل 11 سره سمون لري د خبری مچله د اسف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاند کیږي. پاکستان په کوټه کې یو شمیر وسلوال طالبان نیولې دي. اسلام آباد وی د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې بیا خپل رول ادا کړی او ولسمشر غنی امر کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه دی له سره وڅېړل شي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د ترکی او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې دی ډوب شوی دی. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلووري سیالیو جام پترس کې د پنځشنبه پر ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. او نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی ډوب شوی دی. د دې پناه غوښتونکو کشتۍ د پنځشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کشتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې لخوا یې کشتۍ د سخت طوفان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو پورې رسولې او هلته بیا یونانی ساحلي ساتونکو له اوبو استله ده. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پیل لګېدلې دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې یو پکې امریکایان هم وژل شوي په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نو بهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارتونو د نړیوالو بندیزونو په لست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایي اتباع نشي کولای چې له دوی سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او نو بهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړی وه. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شل اووریزو سیالیو کې د پنځشنبه په ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د هانګ کانګ د کرکټ ټیم کپتان د ټاس تر ګټلو وروسته د بیټنګ پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اوورونو کې افغانستان ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 111 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لخوا محمد نبی د نورو په پرتله ښه بالینګ وکړ او په څلورو اوورونو کې د شلو منډو په ورکولو د هانګ کانګ څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان ټیم لخوا د لوبې پیل د تل په څیر نور علي زدران او محمد شهزاد وکړ چې دواړه د هانګ کانګ بالرانو ښه مقابله وکړه او د لومړۍ ویکټ په شراکت یې 90 منډې جوړ کړې. محمد نبی د څلورو ویکټو د اخیستلو او د 12 منډو جوړولو له امله د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. افغان لوبډله د نړیوال کپ په دې سیالیو کې سکاټلند، زیمبابوې او هانګ کانګ سره په بی ګروپ کې دي. د افغانستان راتلونکي لوبه دروانې میاشت په 12 نیټه له زیمبابوې سره ده چې ګټونکی به د نړیوال شل اووریز جام بلې مرحلې ته وزي. د روسي یو لړ پوړې چارواکي ویلي افغانستان د انرژي له کبله پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلې کړي. د روسي د انرژي د وزارت مرسیال یوري سین تیرون پرون ویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ترسره کړي. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روان وو چې پر موټر یې بریدو شو. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ده شوې ده. په وزیرستان کې یو لړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپر کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي. د دې رپورټ د خپرېدو پر مهال ښاغلي شهیدی وویل زما پوروسی رپورٹ کې د بیلابیلو مسئلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتواله شامل ده. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 4. په هرات کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 9. په کندهار کې به آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به هم آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 12. په بامیان کې به آسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په بدخشان کې به آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 8.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. پاکستان وی د افغان طالبانو یو شمیر غړي نیولې دي. دا کسان څوک دي او آیا مهم طالب مشران هم پکې شامل دي او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې په افغانستان کې د تلپاتې امن او قرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازینی د عمل لار ده او اسلام آباد به په دې اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اورئ چې ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. د ولسمشر میرمن امبرولا د ولسمشر میرمن وایي چې افغانستان ستره محکمه په دې اړه جدي غور او بحث کوي.
باید براتون اطمینان دتم که ستره محکمه بسیار با جدی سر از کار میکنه.
متحده ایالات وایي د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. د خبري مجلې په پای کې د نورو خبرونو او رپورټونو تر څنګ د ژوند رنګونه خپرېږي.
اته لکه شپږ لکه اوه لکه نو خو مې نه دي لګېدلي. هلته خو واده به په زر 200 روپۍ کېده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. پاکستانی رسنۍ یو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو امکان رد کړ. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزیویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
چې درې څلورو ځایونو نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمکه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیشمام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولی اغلته وسیږي.
رسنوی د پاکستانی چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره د حساسو سیمو مهمې نقشې، ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري؟ دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قمندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کړي عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړې په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت تمه هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چېرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې یو شمیر طالبان نیولې دي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په پیل کې به خپل رول ته دوام ورکړي او د دې وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې تلپاتې امن او قراری دغلته د سیاسي ثبات او په سیمه کې د امنیت لپاره یوازنی لار ده. په دې اړه له پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قراری یوازنی لار په ذکر دی او پاکستان به په دې لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې د فیصلو په رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی چې له امله د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلی ذکریا د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله یې داسې ښکاري چې مذاکرات وځنډېږي وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کیږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ د پاره سیاسي مذاکرات یوازنی قابل عمل لار ده او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دی او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. د لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاري ساتو او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشت په 23 نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سره وړخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په روانې میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي او طالبانو ته یې په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو ته راشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
تاسو زم غږ له ازادي راډیو اورئ. وامریدل چې پاکستان او د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول ته دوام ورکړي او د افغانستان د لانجې سولې حل د سیمې افغانستان او پاکستان په ګټه ده.
خبری مجله اورئ.
تاسو زم غږ له ازادي راډیو اورئ. و بجې او 15 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د روسیې او لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي. دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټر یې برید شوی دی. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیا وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانیو د چهارشنبې ورځې ډلهیز برید ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی. تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼه لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونکړي سلګونه امریکایي سرتیري او پوځي سراکاران دې ولایت ته ځي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمیر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایتي شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړی دی. د نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لویې لارې تړل شوي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنا لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپله ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د تېرې فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه یو پوځي پلاوي د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دوی یو کمیسون ټاکلی دی چې له چین سره د ترلاسه کېدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرسیال ویان محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې د الوتکو پر ځای او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی و. د افغانستان سرې محکمې تېره اونۍ د استناف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سرې محکمې دا پرېکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر پې نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وژل شوي ښځې فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وژل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخونده هغه افغانه وه چې تېر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې وروسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړ او د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتي تورن دی. په لومړیو کې څلور سړي د فرخوندي د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول. خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې له مخې یې د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوې وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بنده کمه سوه او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نهو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوي وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقونو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې له وژنې سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي د استیناف محکمې پریکړې منلې چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث سوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یوه افغانه مدني فعاله لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل سوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو پنځو وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تعین شوی. په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپله اخیری پریکړه بیا غور کوي. دې په هغه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه وویل زه پوهیږم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې په پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل تلیفونو کې جوړې سوې شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قرآن کریم په سوځلو تورن سوه د خلکو لخوا په لغتو وهل کیږي، په ډبرو ویشتل کیږي او د لرګیو په تختو ډبول کیږي، د زیارت له بامه راغورځول کیږي او ورباندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سیند کې ورته اور اچول کیږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرونکو مجازات به د دې کورنۍ په ټپونو د مرهم کار وکړي وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یوه انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات یا خون به خون سفشتن میشه متوجه
ویل کیجی وینه په وینه نه پریولل کیجی. دا یو ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نسی کیدای خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کیږي چې پراتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سی
کاهش پیدا وکنه د یک جامعه انساني.
له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سولې جشنواره جوړه شوه. چارواکي وایي په دې جشنواره کې به د سولې د سفیرانو د ټاکلو سربیره هغو افغان ځوانانو ته د سولې جایزه هم ورکړي چې د سولې په ټینګښت کې هڅې پیل کړي دي. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره جوخت په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په لومړي ځل د سولې جشنواره جوړه کړه. مدني فعالان وایي د سولې د دغه جشنوارې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې کار کړی او هدف یې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو د رول اهمیت دی. مدني فعال او د سولې د جشنوارې یو جوړونکی یاسر بهزاد وایي په دغه جشنواره کې به په څلورو برخو کې د سولې سفیران انتخاب شي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلی بهزاد وایي د دغه جشنواره یوازې د سولې په برخه کې د ځوانانو د هڅونې په هدف جوړه کړې، نه د سیاسي اهداف او پیسو ترلاسه کولو لپاره.
څلور میاشتې وړاندې مو د دغه جشنواره د جوړولو لپاره طرحه برابره کړه، او غواړم یو ټکی واضح کړم ټولو دوستانو ته چې دا کار کوم پروژه نه ده او دا کار د فنډ اخیستلو نه دی چې موږ دې له کوم داخلي او یا بهرني سازمان څخه اخیستی وي، که څه هم دا کار مو کولای هم شو.
په کابل کې د سولې جشنواره په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. خاتمه کاکړ او کنشکا ناصری چې د سولې د سفیرانو لپاره کاندیدان دي وایي د سولې لپاره د کړو هڅو له امله دغه مقام ته کاندید شوي او په راتلونکي کې به هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کنشکا ناصری وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر وګړي ارمان دی، خو د پوره کېدو لپاره باید د نورو تر څنګ افغان ځوانان هم جدي هڅې وکړي.
خوشبینه یم چې دا ډول جشنواری هر کال جوړ شي څو د بېلابېلو قومونو او له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان کاندیدان شي او یو هغه د سولې سفیر په توګه انتخاب شي چې بیا هم دغه کسان تشویق شي او بیا په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
د سولې په جشنواره کې راټول شوي ځوانان ټینګار کوي چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نور په افغانستان کې د وینې تویدو لړۍ بنده شي.
او دا هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته د اس ایم ایسونو په لارې استولې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په اکثرو سیمیسونو کې چې اوریدونکي استولي د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په اړه دي. سمیع الله حلیمی تندر چې د ازادي راډیو دایمي اوریدونکی دی او همکاري کوي وایي چې د ټولو هیوادوالو مو غوښتنه ده چې د کرکټ ملي لوبډلې د بریا لپاره دعاګانې وکړي او هوایي ډزې ونه کړي، ځکه چې په دې کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه یو بل اس ایم ایس بیا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه د یو سردار ولی سیرت ورور دی. دی وایي چې د افغان کرکټ د ملي ډوب لوبډلې د لا بریالیتوب لپاره افغانان باید لاس په دعا شي. په یو بل اس ایم ایس کې زموږ یو اوریدونکي چې له هلمند څخه راستولی دی وایي چې دغلته باران ورخت کیږي او اوس هم د ورخت امکان شته دی او هوا ډیره ښکلې ده، په دې هیله چې د ټول افغانستان هوا ښکلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او متحده ایالاتو پوځ وایي د داعش د کیمیا وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دوی وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. اجمل ان او په دې اړه جزئیات.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړې دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کومندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دله نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول.
د ژوند رنګونه
نو همیشه آزاده ده د ترخیلی خو دلته اوس په دې کې پراته دي اساس کې اوس یو واده باندې خبر سم چې څوک وایي چې 15 لک لګېدلی څوک وایي چې 2 لک لګېدلی اته لک شپږ لک اول لک نو خو باندې لګېدلی اته خو واده په 200 روپۍ کېده
اب خانه دود خو کو اوس
واته ګذر ټوټه به کوله اوس لوګ لګي ما خو هغه زمانه درنده کاری ده
یوازې د خزو کاله تغییر کړی کړي نری نه و
تر د خزو کړی نه رم کړی نه رم اوس اول په جوړې کول وسره پک جوړې و جوړې کې خو نه ځنانه ډیر تغییر کړي ځنانه خو دشمن نسته د تری پیټي برابر هغه څه د پټونه پلارو ته نو زخ ډیر توفیر کړی ډیر توفیر کړی
څنګه بیا دی دوخه جو ار جوړ کالی باندې څو مصرف
ار جوړ کالی باندې قدرت وای ما چې دا د غریبانه کالی باندې نو درې زره راځي او دا د پخی کالی چې دی انځي زره پم جوړ چال اخیسته دا
تاسو به من خپل زمونه ته ودونه کړی
ما خپل زمونه ودونه کړی د مګو ودونه د غصب ګران سی دی په زمونه مې
څنګه بیا ته توان درلوده
نو تانه به څه قرض کړی یو بل سره لاس کا وسره لکه کومه کم کاوه به کومه کم نه پې خو ده قرض کا او قرض مو چې وسه نه کې قرض کا او وسه کې ده خپل کا او
څنګه تاسو په نظر په قرض باندې واده خدا او کم مصرف
کم مصرف کړه قرض کې ده نو کم مصرف کړه کوم په کم مصرف خوشاله کم مصرف باندې وروره خدای مخ خوشاله رسول خوشاله ده ډیر مصرفونه خو دي هغه خو خنه دي کنه ډیر مصرف
تاسو خپل ولې کم مصرفونه
کوي کم مصرف کول لګن وسو یو بل سره هغه کو شالي ده شالي خبره ده نور خو دغه سنت سنګنه ګورین شالي ته ګوري
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 فردی را که با گروه های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر نمودند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ پایتخت این کشور افتتاح شد. یک مقام بلند رتبه روسیه می گوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت می کند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 20 اووره هنگ کنگ را شکست داد. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند و گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور اظهار نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ پایتخت این کشور افتتاح شد. این انستیتوت با ابتکار پارلمان‌های دو کشور به منظور گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، کلتوری و علمی بین آنها تشکیل شده است. فرید یار، معاون این انستیتوت، در مورد ضرورت ایجاد آن با رادیو آزادی چنین گفت:
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد همچو مراکز ضرور هست و این ضرورت طرف چکی احساس کرده بود و بالاخره زمان به نقطه رسید که علاقمندی از طرف افغانستان هم به وجود آمد و ما توانستیم که امروز این مؤسسه را افتتاح کنیم.
در مراسم افتتاح این انستیتوت، رئیس اتاقهای تجارت چک آسیای میانه جورج نیستاوال، شماره از اعضای پارلمان این دو کشور و سفرای کشورهای مختلف از جمله چین و ایران اشتراک داشتند. ریاست این انستیتوت را باز محمد جوزجانی، عضو پارلمان افغانستان، به عهده دارد. یک مقام بلند رتبه روسیه می گوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت می کند و تاجران روسیه برای عملی کردن پروژه ها در این کشور آمادگی می گیرند. معاون وزیر انرژی روسیه یوری سینتیوردین دیروز گفت افغانستان تلاش دارد که در ساحه تولید انرژی متکی به خود شود. با گفته او، افغانستان همچنین متعهد است در پروژه های بزرگ بین المللی انرژی در آسیای میانه و جنوب آسیا، از جمله پروژه تاپیک گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان میرساند، نقشه کلیدی داشته باشد. با گفته آقای سینتیوردین، تاجران روسیه میخواهند که در این پروژه ها شامل شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 20 اووره هنگ کنگ را دیروز شکست داد. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان تیم اسکاتلند را هم شکست داده و اکنون در این گروه افغانستان و زیمبابوه پیش قدم می باشند که روز شنبه با همدیگر روبرو می شوند. در این بازی تصمیم گرفته شد در این بازی تصمیم گرفته می شود که کدام یکی از این تیم ها با تیم های انگلستان، وست اندیز، افریقای جنوبی و سریلانکا در گروه یک سوپر ده همراه می شوند. در بازی دیروز هانگ کانگ بیتینگ را آغاز کرد و 117 رنز برای افغانستان هدف تعیین نمود که تیم ملی افغانستان با از دست دادن صرف 4 بازیکن خود آن را برآورده ساخت. حکومت آمریکا 2 افغان دیگر را در لیست تروریستان جهانی درج نمود که علیه آنها تحریم‌ها نافذ می‌شود. این 2 نفر بعد از داشتن در حملات در کابل که در یکی آنها آمریکایی‌ها هم کشته شده‌اند متهم می‌شوند. وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا عبدالله نوبهار و عبدالصبور را شامل لیست تروریستان جهانی نموده که تمام ثروت‌های آنها در قلمرو آمریکا منجمد می‌شود و آمریکایی‌ها حق ندارند که با آنها داد و ستد داشته باشند. در ماه فوریه سال 2015 میلادی وزارت خارجه آمریکا برای معلومات در مورد محل بودوباش عبدالصبور 3 میلیون دلار و نوبهار 2 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. این 2 نفر متخصصین مواد انفجاری در حزب اسلامی شناخته شده‌اند. 5 پناهجوی دیگر افغان به شمول یک طفل 6 ماهه در آبهای ترکیه و یونان غرق شدند. کشتی آنها شب پنجشنبه غرق شد و اجساد آنها دیروز به دست آمد. اما مقامات ترکیه خبر دادند که 5 جسد را از آب بیرون کردند که یکی آنها طفل خردسال می باشد. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند. این افراد برای تفتیش یک بند آب در راه بودند که موتر حامل آنها مورد حمله قرار گرفت. در این مورد مقامات پاکستانی معلومات دادند. این حادثه در منطقه توی خوله در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان رخ داده است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور اظهار نگرانی کرد. احمد شهیدی در این گزارش خود نه تنها درباره اعدام ها بلکه در مورد تخطی های دیگر حقوق بشر نیز توضیحات داد. My latest report contains information regarding a wide range of. در گزارش اخیر من درباره مسائل مختلف معلومات داده شده است. از جمله افزایش اعدام زندانیان در سال گذشته که حداقل 966 زندانی اعدام شدند و در 2 هفته بلندترین رقم می باشد و همچنین رفتار تبعیض آمیز علیه زنان و دختران. آقای شهیدی اظهار نمود که قوانین بین المللی مجازات مرگ را بسیار محدود ساخته، اما در ایران رقم اعدام ها تکان دهنده می باشد. اعضای زن در پارلمان ایران یک همتای مرد خود را به خاطر ابراز این عبارت که زنان و خران در پارلمان ایران جا ندارند به محکمه کشانده اند. نادر غازی پور که در انتخابات اخیر دوباره به پارلمان را یافت، در جریان مبارزات انتخاباتی خود این عبارت را به زبان آورده بود. یک ویدیوی این سخنان وی که در اینترنت نشر شده باعث افزایش اعتراض ها شده است. و مقامات نظامی آمریکا میگویند یک متخصص اسلحه کیمیاوی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بودند و مقامات عراقی سپردند. پیتر کوک یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شب گذشته به خبرنگاران گفت سلیمان داوود البکر بعد از آن به عراق سپرده شد که آمریکا با معلومات به دست آورده از او منابع تولید اسلحه کیمیایی این گروه افراطی را مورد حمله قرار داد. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 9، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 7، آسمان ابری، احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 12، آسمان ابری، احتمال بارندگی. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 1، آسمان ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 6، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 8، آسمان ابری، احتمال بارندگی پیش بینی شده است.
ما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 فرد را که با گروه های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر نمودند. شمار از تحلیلگران سیاسی پیش شرط های طالبان را قبل از برگزاری مذاکرات مستقیم صلح بی جا می دانند. و برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل را اندازی شده است. انکشافات اوضای شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگهای زندگی صحبت یک تن از تاجران در کابل را میشنویم.
خب در آغاز خود معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خودم حاجی شیرین و یکی از تاجرای شاداب ظفر.
مصروف چی کار هستین؟ چی تجارت می؟
دوستان عزیز، اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید خواهید شنید که حاجی شیرین در چی تجارت و کاربار میکنه. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 نفر را که با گروه های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر کردند. این 14 عضو گروه طالبان افغان در زمان بازداشت می شوند که طالبان افغان در این اواخر تقاضای پاکستان برای اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در این مورد همکارم سید سمیع عباس جزئیات بیشتر دارد.
نظر به خبرها از پاکستان، قوای امنیتی پاکستان در نزدیکی شهر کویته 14 طالب افغان را دستگیر کردند. خبرنگار صدای آمریکا از قول مقامات امنیتی پاکستان که نامهایشان افشا نشده خبر داده است که از بازداشت شدگان تحقیقات جریان دارد و بعداً در این مورد به رسانه‌ها معلومات داده خواهد شد. در این مورد که آیا در بین بازداشت شدگان افراد بلند رتبه طالبان هم شامل می‌باشند یا خیر، چیزی گفته نشده است. سمیع یوسفزایی که خبرنگار مجله نیوزویک در مناطق قبایلی می باشد می گوید بر اساس معلومات وی در بین بازداشت شدگان رهبران طالبان شامل نیستند. آقای یوسفزایی به رادیو آزادی گفت
دیگه چه دری سلور و زیان نیول شویدی او دا هم ورکیگی چی بودی که
گفته می شود که از 3 و یا 4 جای مختلف این افراد گرفته شدند. این هم گفته می شود که 4 تن از این افراد از ولایت وردک می باشند. در زمستان عموما طالبان افغان به خاطر این که در سرما جنگ ها خاموش می شود به پاکستان می روند و در مدرسه های دینی درس خود را ادامه می دهند و یا در مساجد برای خود اتاق می گیرند. رسانه ها از قول مقامات پاکستان نوشتند که از افراد بازداشت شده نقشه های مهم مناطق حساس و اسناد و وسایل دیگر هم به دست آمده است. این افراد در یک زمان دستگیر می شوند که طالبان تقاضای پاکستان را برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان قبول نکردند. حالا سوال اینجاست که آیا با این اقدام پاکستان می خواهد بر طالبان افغانی مقیم در این کشور فشار وارد کند تا در مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شوند؟ خبرنگار نیوزویک و کارشناس امور سیاسی افغانستان و پاکستان سمیع یوسفزایی چنین می گوید. چنین معلوم می شود که رهبران طالبان به قماندانان مشهور خود دستور دادند که برای جلوگیری از بازداشت توسط مقامات امنیتی پاکستان خود را پنهان کنند. در کویته وقتی که طالبان دستگیر می شوند رسانه های پاکستانی اکثرا در مورد آن خبر نمی دهند. اما حالا گمان می رود که هدف بازداشت این افراد آوردن فشار بر طالبان می باشد و یا یک هشدار به آنها به شمار می رود. سمیع یوسفزایی می گوید پاکستان تا حد زیاد نمی تواند فشار را بر طالبان وارد کند که از آن انتظار می رود. و گفته او پاکستان نمی خواهد که طالبان افغان بر ضد آن شوند و از آن در طالبان پاکستانی حمایت کنند که پاکستان با آنها مشکل دارد. و گفته ای آقای یوسفزایی تقاضای حکومت افغانستان هم از پاکستان این نیست که تمام طالبان را دستگیر نماید، بلکه مقامات افغان میخوان بر رهبران انگشت شمار طالبان فشار آورده شود تا آنها به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند.
در گزارش همکارم سید سمیع عباس شنیدید که رسانه‌های پاکستانی از بازداشت 14 فردی که با گروه‌های طالبان افغان ارتباط دارند خبر می‌دهند. از سوی دیگر شماره از تحلیلگران سیاسی پیش‌شرط‌های طالبان را قبل از برگزاری مذاکرات مستقیم صلح بیجا می‌دانند، با آنکه گروه طالبان شرکتشان را در نشست مستقیم با حکومت افغانستان رد کردند، اما تأکید بر این است تا برای برقراری صلح مذاکرات رو در رو برگزار شود. انتظار می‌رفت گفتگوهای صلح به زودی در اسلام آباد برگزار شود، اما حالا این روند تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از تحلیلگران افغان از طالبان میخواهند تا خشونت را کنار بگذارند و در پروسه صلح شامل شوند. این اظهارات به دنبال بی‌سرنوشتی مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان صورت میگیرد. انتظار میرفت در اوایل ماه مارچ دو جانب با شرکت نماینده های امریکا، پاکستان و چین در نشست در اسلام آباد روبروی هم قرار گیرند، اما طالبان مسلح شرکتشان را در این گفتگوها رد کردند و آن را بی‌معنا دانستند. پیش شرط طالبان خروج مکمل نیروهای بین المللی از افغانستان، بیرون ساختن نام رهبران طالبان از لست سیاه و رهایی تمام زندانیان این گروه از زندان است. خالد پشتون یک تحلیلگر افغان است و به خبرگزاری رویترز گفته که نباید پیش شرط قبل از مذاکرات صلح مطرح شود. تمامی این سه شرط که پیشنهاد شده در جریان گفتگوهای صلح اجرا شده می تواند، نه به حیث پیش شرط در آستانه مذاکرات صلح. این منطقه ندارد. هر موردی را که تمامی چهار جانب در پروسه صلح روی آن توافق کردند باید به اجرا گذاشته شود. عباس نویان تحلیلگر دیگر افغان هم به این باور است که نشست چهار جانبه می تواند اقدام ها و فشارهای بیشتر را بر طالبان وارد کند. آقای نویان بر رویترز گفته که در این صورت طالبان راه دیگر جز پذیرش گفتگوها ندارند. گروه چهار جانبه مشترکاً اقدام کنند. فکر میکنم در این حالت طالبان گزینه دیگر ندارند بجز این که با میز مذاکرات صلح بیایند. پیش از این حکومت افغانستان و همچنان مقامهای پاکستانی گفته بودند اگر طالبان شرط و شرایط دارند باید در میز گفتگوهای صلح مطرح کنند نه بیرون از آن. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان اخیراً ابراز امیدواری کرد که پروسه صلح افغانستان به زودی از سر گرفته خواهد شد. با این هم تا حالا معلوم نیست که مذاکرات اسلام آباد چه زمان برگزار خواهد شد و بدون شرکت طالبان نتیجه آن چه خواهد بود.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ پایتخت این کشور افتتاح شد. یک مقام بلند رتبه روسیه میگوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در حرکت است. حکومت امریکا دو افغان دیگر را در لیست تروریستان جهانی درج نمود. 5 پناهجوی دیگر افغان با شمول یک طفل 6 ماهه در آبهای بین ترکیه و یونان غرق شدند. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در مناطق قبائل ربودند. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور ابراز نگرانی می کند. و مقامات نظامی امریکا می گویند یک متخصص اسلحه کیمیاوی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بودند به مقامات عراقی سپردند. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله گروهی روز چهارشنبه بر ساختمان‌های پلیس و اداره استخبارات ولایت هلمند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد هلمند که از نظر مساحت از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر افغانستان است، امسال و پارسال به میدان جنگ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح مبدل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، از نگرانی و با توجه به اینکه هلمند نباید سقوط کند، سطح نظامی و مشاور آمریکایی به هلمند رسیدند تا در جنگ با طالبان از نیروهای افغان حمایت کنند. نویسنده این مقاله به این باور است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان پارسال نیز در ولایت هلمند پیشروی داشتند و بخشی از این ولایت را در کنترل خود درآوردند. محمد کریم عطل از اعضای شورای ولایتی هلمند به نیویورک تایمز گفته است با ادامه جنگ در این ولایت امنیت لشکرگاه نیز با تهدید جدی روبرو شده است. به گفته وی مهمترین راه‌ها به شهر لشکرگاه بسته شدند و رفت آمد مردم نیز محدود شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیرش با عنوان چین برای افغانستان پیشنهاد کمک نظامی داده است مقاله ایران نشر کرده. روزنامه می نویسد پیشنهاد کمک نظامی با نیروهای افغان از سوی چین به این معناست که پکینگ می خواهد نقش خود را در افغانستان گسترده تر سازد. این پیشنهاد در ماه فوریه از سوی هیئت ارشد حکومت چین در سفرش به کابل مطرح شده بود. وزارت دفاع افغانستان به وال استریت ژورنال گفته که کمیسیون را موظف ساخته است تا فهرست کمک ها از چین را تهیه کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به این روزنامه گفته که آنها کمیسیون را توظیف کردند تا فهرست کمک های نظامی از چین به شمول اسلحه سبک، پرزه‌های تیاره‌ها و یونیفرم نظامی را بسازند. نویسنده مقاله میگوید کمک‌های نظامی چین با افغانستان حدود 70 میلیون دلار ارزش دارد و پارسال در جریان کنفرانس منطقه‌ای در روسیه پیشنهاد شده بود. وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد کمک‌های نظامی چین در مقایسه با همکاری‌های نظامی آمریکا و ناتو که با افغانستان انجام دادند خیلی اندک است. بارنت روبین مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا بر روزنامه گفته است در چند سال گذشته نقش چین در افغانستان به صورت آشکار بیشتر شده است. به گفته وی چین امنیت و ثبات افغانستان را برای رشد اقتصادی دوامدار و امنیت داخلیش خیلی‌ها مهم می‌داند.
برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل راه اندازی شده است. برپا کنندگان این جشنواره میگویند در کنار انتخاب سفیران صلح برای جوانانی که برای تأمین ثبات در کشور تلاش ورزیده اند نیز جایزه های در نظر گرفته شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
همزمان با گرم شدن موضوع گفتگوهای صلح با طالبان، برای نخستین بار شماری از فعالان مدنی در کابل جشنواره صلح را برپا کردند. فعالان مدنی میگویند برپایی این جشنواره حدود 4 ماه زمان گرفته است و هدف آن تاثیرگذاری نقش جوانان و تشویق آنان برای تامین صلح در کشور است. یاسر بهزاد، یکی از برگزارکنندگان این جشنواره میگوید در 4 بخش سفیران صلح افغانستان انتخاب میشوند و این روند در آینده نیز ادامه مییابد. او همچنان میگوید این جشنواره تنها به هدف تلاش‌های صلح جویانه جوانان برپا شده است، نه به هدف به دست آوردن پول از کدام نهادی.
ما حدوداً 4 ماه پیش این طرح ریختیم. خیلی بازه می‌خوایم بسازیم به همه دوستا و شرکنده که این کار یک پروژه نیست، این کار فندنگ نیست که ما به اصطلاح پول یک نهاد را داخلی یا خارجی گرفته باشیم، هرچند میتونستیم.
این جشنواره در حال به هدف همصدایی جوانان کشور برای رسانیدن پیام صلح برگزار می‌گردد که طالبان مسلح انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. خاتمه کاکر و کنشکا ناصری که از نامزد سفیران صلح هستند میگویند با تلاش‌هایی که به خاطر تامین صلح در کشور داشتند به این سمت کندید شدند و بعد تلاش‌هایشان به خاطر رسیدن افغانستان به صلح و ثبات ادامه می‌دهند. کنشکا ناصری میگوید یگانه آرزوی مردم افغانستان تامین صلح در کشور است، اما باید برای تحقق این آرمان مردم بسیج و همصدا شوند.
این هستند که همچون جشنواره ها سال به سال برگزار شود و از اقوام مختلف، از افراد مختلف، از منطقه های مختلف جوانان کاندید شوند و یکی از اینا به صفت سفیر معرفی شود تا بتانیم همین افراد تشویق شوند بیشتر بر صلح در افغانستان کار کنند.
اشتراک کنندگان جشنواره صلح که همه آنان جوانان و فعالان مدنی هستند تاکید می کنند که از هر راه ممکن باید برای تامین صلح در کشور کار گرفته شود. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان هرچند اشتراک نورزیدن طالبان را در گفتگوهای مستقیم صلح ناامید کننده خوانده است، اما تاکید کرده که با وجود انکار ورزیدن این گروه در گفتگوهای رویدارو حکومت افغانستان به این تلاش‌هایش همچنان ادامه خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
امریکا منابع اسلحه کیمیایی گروه داعش را مورد حمله قرار داده و ضربات شدید به آن وارد کرده است. در این مورد مقامات امریکایی معلومات داده گفتند که بعد از بازداشت یک متخصص اسلحه کیمیایی داعش در عراق، آنها توانستند با معلومات به دست آورده از وی این مراکز را از هوا تحت حمله قرار دهند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع آمریکا شام گذشته معلومات داد که قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا اولین بار مراکز اسلحه کیمیایی گروه داعش را مورد حمله قرار دادند. با گفته مقامات آمریکایی این عملیات در نتیجه معلومات مهمی که از یک فرد بازداشت شده داعش به دست آمده بود انجام شد. رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک اظهار داشت این عملیات به اساس معلومات موثقی که از سلیمان داوود البکر به دست آمده بود راه اندازی شد. داوود البکر که به ابو داوود مشهور است چند قبل توسط قوای کماندوی آمریکا بازداشت شد. او از متخصصین اسلحه کیمیایی گروه تندرو داعش به حساب می رفت. ابو داوود قرار معلوم قبلا در شبکه صناعت نظامی عراق در دوران صدام حسین کار میکرد و در آنجا به حیث متخصص اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی شناخته شده بود. به گفته آقای کوک بازداشت ابو داوود که یک فرد بسیار مهم گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه به شمار میرفت و معلومات به دست آمده از وی نتایج فوری داشت. ابو داوود که در ماه فوریه توسط قوای کماندوی آمریکا دستگیر شده بود بعد از تحقیقات به مقامات عراقی تسلیم داده شد. کوک ابو داوود را امیر شبکه تولید اسلحه کیمیایی گروه داعش خواند. با گفته او بازداشت ابو داوود یک رهبر فعال این گروه را از میدان جنگ خارج کرده و معلومات دقیق و حساس را در مورد توانایی اسلحه کیمیایی داعش به قوای ائتلاف فراهم ساخت. رادیو آزادی.
گزارش دیگری هم از انکشافات شرق میانه داریم. عربستان سعودی و متحدین آن بزرگترین تمرینات نظامی را انجام دادند. در مرحله نهایی این تمرینات که روز پنجشنبه در یکی از صحراهای این کشور به اجرا گذاشته شد، سربازان، تیاره‌های جنگی و تانک‌ها شرکت داشتند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
در روز آخر تمرینات نظامی در عربستان سعودی که 12 روز قبل به نام طوفان شمال آغاز شده بود، حدود 20 کشور از شرق میانه، افریقا و آسیا اشتراک کرده بودند. مقامات به خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفتند رهبران منطقه به شمول عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عمر بشیر رئیس جمهور سودان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک جا با شاه سلمان شاه این کشور از روز آخر این تمرینات دیدن کردند. مانور نظامی که روز پنجشنبه در شهر آفر الباطن در شمال عربستان سعودی در نزدیکی سرحدات با کویت و عراق انجام یافت و گفته مقامات مهمترین و بزرگترین تمرینات در تاریخ این کشور به شمار می رود. در جریان اجرای 2 ساعت این مانور نظامی تیارات جنگی هلیکوپترها و تانکها به حملات پرداختند و عربستان سعودی آن را یک نمایش از اتحاد منطقوی خوانده است. ریاض پس از به قدرت رسیدن شاه سلمان به دنبال مرگ شاه عبدالله برادرش یک سیاست خارجی نسبتاً تهاجمی را در پیش گرفته است. این کشور یک ائتلاف عمدتاً کشورهای عرب در مبارزه با شورشیان حوثی در یمن را رهبری می کند. در ائتلاف حملات هوایی به رهبری آمریکا بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شرکت کرده و اعزام نیروهای خاص این کشور برای نبرد با داعش در سوریه را پیشنهاد کرده است. مانور نظامی طوفان شمال در حال صورت می گیرد که تنش‌ها بین عربستان سعودی و رقیب منطقویان ایران که از رژیم اسد در سوریه و شورشیان در یمن حمایت می کند بالا گرفته است. اما مقامات عربستان سعودی جزئیات اندک در مورد این تمرینات ارائه کردند. جنرال احمد الاسیری یک جنرال عربستان سعودی در این هفته به خبرنگاران گفت آنها برای مبارزه با تهدیدهای تروریستی نه حمله مستقیم علیه ایران دست به این تمرینات زدند.
رنگ‌های زندگی.
خب در آغاز خودم معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم حاجی شیرین و یکی از تاجرای شاداب ظفر.
خود مصروف چی کار هستین؟ چی تجارت میکنین؟
همین مالای چینایی است که خودم از خارج میاریم.
چی چینه میارین اینجا؟
ما میاریم جنراتور میاریم، واتر پمپ میاریم، سرابی میاریم و انواع واتر پمپ میاریم. 200 300 متر رو میکشد، سیپاز و تکپاز و سولری همیتو با چرپا ما رو میاریم.
کدامش زیادتر باز خرید داره؟ مردم کدامش هم میخرن؟
مردم که میخره فعلا با چرپا مایی جنبکدار رو میخره و جنبکدار خوبش با کیفیت ولا میخره. ولی تر از که مشکلی داره که دی بازار ما کنترل نمیشه. خوب و بد معلوم نمیشه، مردم غریب است. ولی یک تعداد تاجره ما مالای بی کیفیت هم میاره که کیفیت دارم بیخ زیر پای کده. این کنترل نمیشه، باید دولت کنترل کنه. اگه دولت کنترل کنه گمرکات کنترل کنه، گمرکات کنترل نمیکنه. میال عملا ما ایت تاجره داریم که مالش بجان میاد اسلام کلا راستن میاره در ایراد پایان میکنه. تو پرشد 302 میاره، اصلا بجان فقط یک لکه کنیم لک با مامورو رشوت میده، بیخی گمرک نمیده، گمرکاتو بیخی نمیده. ولک تعداد مردم بس بجان که اصلی گمرکاتو میده او باز مالو پروخته نمیتن.
چطور از کاربار تجارت های سایب دفعه؟
اصلا بیخی سکوت است. زندگی تاجره خسته کن شده، گشتگذار تاجره خسته کن شده، کاروبار بیخی خسته کن شده.
سابق چی کار میکنین یا می مسلکتون بدم میشه؟
ما بجان تقریبا 25 سال پیش بجان مصبدار بودیم، 30 سال پیش مصبدار بودیم. ولی بعد از مصبداری که خودم بجان من از به اصطلاح بجان ما رو رخصت کرد، ما به تجارت افتادیم تا به امروز. تقریبا 25 سال میشه ما تجارت میکنیم.
چی فکر میکنین کار تجارت خوب بود یا منصبداری؟
منصبداری خوب بسیار خوب بود بجان، به خاطر اینکه سرمایه ملت سر ما مصرف شده بود بجان، ما تربیت شده بودیم با اون مسلک خود بجان که با مردم خدمت کنیم، با وطن خود خدمت کنیم.
حالا چی فکر میکنین اگر شما پس بخواین میرین کار
سابقتون؟ بهترین زندگی ما الان مدار وقت میخوایم که بجان بدون ماش با وطن خود حاضر شیم، که به شرطی که یک بام دعا نشه بدون وجن من ماش، بدون امتیاز ما به وطن خود حاضر شه که صلاحیت داشته باشیم که ما کار بکنیم. همون که ثابت کار میکنیم همون کار بکنیم.
حالا چی فکر میکنیم؟ میگه حالا وضعیت کس صلاحیت نداره برنامه قسمت؟
نه هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست، بنام مصب داره، هیچ چیز نیست.
خیلی ممنون،
تشکر کردم.
دوستان عزیز، با شنیدن برنامه روزمره